السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د درسي ساعت تعلیمي پروګرام خبريږي خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مشر وایي چې سکل خای شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شي. عرفات جمال پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه څه چې موږ یې وینو له دواړو هیوادونو یعنی ایران او پاکستانه په بې عزته، بې نظمه او پراخ ډول د افغان کډوالو ایستل دي. ښاغلی عرفات زیاته کړه چې د کډوالو دا ډله یې ستنېدل پر افغانستان چې له پخوا څخه هم له بشري بحران سره مخامخ دی لوی فشار راولي. ښاغلی عرفات یادونه وکړه چې تر دې دمه 1.6 میلیون افغانان له پاکستانه او په ډېر شمېر نور له ایران خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د نوموړي د اټکل له مخې د کال تر پایه ښایي دا شمېر 3 میلیونو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم ویلي وو چې ډېری افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل کیږي. اسلامیک ریلیف ټولنه وایي چې له ایرانه ایستل شوي زرګونه افغان کډوال په ډېر بد وضعیت کې د افغانستان په لویدیځ کې بند پاتې دي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې د خپلې یوې تازه څېړنې په اساس وویل چې ډېری ایستل شوي کډوالې کورنۍ خوړو او سرپنا ته بیړنۍ اړتیا لري، خو وایي د راستنېدونکو کډوالو ګڼه ګوڼه ډېره او سیمه ییز امکانات کم دي. د اسلامیک ریلیف د څېړنې له مخې په تیره یوه میاشت کې نږدې 500,000 کډوال له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي او هر ورځ 15,000 نور کسان هم ایستل کیږي. له دې مخکې نورو نړیوالو مؤسسو له هغې ډلې ملګرو ملتونو هم له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر پر چټکولو انتقاد کړی دی. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د دې هیواد مخالف وسلوال په افغانستان کې دي او دا یې لویه ننګونه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل که څه هم افغانستان او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې د ډیپلوماتیکو تماسونو له لارې د اړیکو د ښه کېدو په هدف خبرې پیل کړي، خو دا زیاتوي چې بیا هم په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو ډلو فعالیت د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزې همکارۍ د پرمختګ پر وړاندې مهم خنډ دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د تروریستانو د ځالو د شتون له کبله خپله اندېښنه واکمنو طالبانو ته څرګنده کړې او هغوی هڅولی دي چې د دې ډلو پر ضد مشخص اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په 8 نیټه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازو په اسلام آباد کې سره وکتل. ښاغلی شفقت علي خان وویل چې د دې خبرو په اجنډا کې سوداګري، د کډوالو ستنېدل، سیمهیز تماسونه او امنیتي همکاري شامل و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد ایالات به پر ناټو وسلې وپلوري څو اروپایي متحدان یې دا وسلې اوکراین ته چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د حملو د شنډولو هڅه کوي وپلوري. ښاغلی ټرمپ پرون له NBC خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دې وسلو 100% کې پیسې به ناټو ورکوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې په امریکا کې جوړې شوې ځینې وسلې چې اوکراین اړتیا ورته لري ناټو ته ورکړل شوې دي او ناټو کولی شي دا وسلې اوکراین ته ورکړي او اروپایي هیوادونه یې پر ځای له امریکا څخه نورې وسلې وپیري. روبیو د مالیزیا پلازمینې کوالالمپور ته د سفر پر مهال په یوه خبري غونډه کې د مثال په توګه یادونه وکړه چې د امریکا پرتله له جرمني څخه اوکراین ته د وسلو لیږ ډیر چټکه او اسانه کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین ویلي د روسیې د بالستیک او کروز توغندیو د شنډولو لپاره امریکایي وسلو له هغې ډلې د هوایي مدافع پاتریوټ سیستم ته ډیره اړتیا لري. او په منځني ختیځ کې د اروپای ټولنې سمندري ماموریت وایي چې پر یوه کشتۍ د حوثي ډلې د برید په نتیجه کې 4 تنه مړه او 11 نور تری تم شوي دي. د اروپای ټولنې ماموریت پرون په یو بیان کې وویل حوثي وسلوالو پر دې کشتۍ چې د لایبیریا بیرغ پرې راپېده ډزې وکړې. دا ماموریت وایي چې مرستندویو ډلو یې 10 تنه چې 8 تنه یې د کشتۍ فلپینۍ عمله او په 2 نورو کې یو یونانی او بل هندای وګړي دي ژغورلي دي. په بیان کې راغلي دي چې ټول 15 تنه تری تم دي چې له دې ډلې څلور تنه په مړو کې شمیرل شوي. حوثي ډلې ویلي دي چې د کشتۍ د عملې ځینې کسان دوی نیولي دي. په یمن کې د متحدو ایالاتونو سفارت چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې له سعودي عربستان څخه فعالیت کوي ویلي چې حوثي ډلې دا کسان یرغمل کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلې مې ومني، هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند به یاست او د نن ورځ درس مو په خیر شروع کړی اوسئ. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکو کې ډېر موضوعات زده کړله، نن هم راځو یو ډېره نوې موضوع چې په اووم صنف باندې مربوطه ده وایو. دغه نوې موضوع چې ده د ایکوسیستم یا هم ایکولوژي اړوند، چې د اووه شپېتمې صفې څخه تر څلور اویایمې صفې پرې دوام کوي. راځو پیژنو چې ایکولوژي او ایکوسیستم چې شي مشتراشي او په دې موضوع کې کوم موضوعات شامل دي. موږ وایو ایکولوژي چې ده هغه خپله له دوو لاتیني کلمو څخه اخیستل سوې ده، چې یو یې د اویکوس چې د استوګنځی او لوګوس چې د پوهې په معنا سره ده. ایکولوژي چې ده د دغه دوو الفاظو دره موږ داسې ویلی سو چې ټول ژوندي موجودات، په دې موږ ټوله پوهیږو چې کوم ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات ترمنځ یو اړیکه وجود لري، چې دوی دواړه، مثال ژوندي موجودات بې له دغو غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. مثال د خبرې اوبه دي، خاوره ده، د لمر رڼا ده. دا ټول هغه غیر ژوندي موجودات دي چې بې له دوی زموږ ژوند دوام نسي کولی، یعنی زموږ او دوی ترمنځ یو اړیکه وجود لري. هغه علم چې د غیر ژوندیو او ژوندیو موجودات څخه بحث کوي هغه د څه په نامه سره یادیږي؟ د ایکولوژي په نامه سره یادیږي. ایکولوژي زموږ چاپیریال مشتره شي، چې په دا چاپیریال کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات شته. ورپسې راځو ایکوسیستم ته. لکه څرنګه چې مو وویل، په ټوله چاپیریال کې دا کوم شاوخوا کې چاپیریال چې زموږ او ستاسې دی، که هغه مثال د اوبو داخل ته موږ متوجه سو، د اوبو په داخل کې مایان دي. مایان که چیرې اوبه ونه اوسي، دغه د اوبو کم ژوندي موجودات چې دي نه، که چیرې اوبه ونه اوسي، لاندې شګه ونه اوسي، نو د دوی ژوند دوام نه کوي، دوی له منځه ځي. دا چې شي سوه یو ډول اړیکه سوه د دوی دواړو ترمنځ، دغه رقم که چیرې انسانان یا هم دغه ژوندي موجودات چې په وچه کې ژوند کوي، دوی ته که چیرې متوجه سو که چیرې مثال اکسیجن ونه اوسي، صحیح، کاربون ډای اکساید ونه اوسي، نباتات ژوند نسي کولی، اکسیجن ونه اوسي، موږ او تاسې ژوند نسي کولی. نو دا چې شي سوال یو ډول اړیکه سوه زموږ او د چاپیریال ترمنځ. نو موږ وایو په یو چاپیریال کې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ اړیکه د څه په نامه سره یادیږي؟ د ایکوسیستم په نامه سره یادیږي. تاسو دغه ایکوسیستم چې دی موږ وایو په دوه ډوله دی، یو وچ ایکوسیستم دی او یو هم د اوبو ایکوسیستم دی. لکه د نامه څخه چې دواړه واضح دي، وچ ایکوسیستم لکه ځنګلونه، دښتې، غرونه او داسې ډېر نور، دا ټوله په څه کې راځي؟ په وچ ایکوسیستم کې راځي، هغه ایکوسیستم چې موږ او تاسې هم ژوند پکې کوو فعلا. بل ته اوبو ایکوسیستم دی چې دا لکه ځینې طبیعي او ځینې مصنوعي جهیلونه دي، سیندونه دي، سمندرونه دي، ویالې دي، دا ټول په څه کې راځي؟ د اوبو په ایکوسیستم کې ژوند راځي، چې په دې کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات چې شي دي یو د بل سره ژوند کوي. راځو د وروسته موږ چې شي پیژنو د ایکوسیستم عوامل یا هم فکتورونه پیژنو. لکه څرنګه چې مو وویل، ژوندي او غیر ژوندي موجودات چې دي خپل په منځ کې اړیکه سره لري، یو د بل سره تړاو لري، چې یو د بل مثال دغه ژوندي موجودات بې له غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. دغه غیر ژوندي موجودات یا ژوندي موجودات چې دي د څه په نامه چې یو د بل سره اړیکه لري د دې عوامل یا فکتورونه دا چې کومه تر په حاصلانی نیسو. لومړی راځو وایو چې په څو ډول دي دغه عوامل. په دوه ډول دي، چې یو فزیکی یا هم غیر ژوندۍ عوامل ورته وایو، بل یې هم بیولوژیکي یا هم ژوندۍ عوامل. راځو لومړی فزیکی یا غیر ژوندۍ عوامل. لکه مخکې چې مو وویل چې په هغه کې کم کم شیان شامل دي، نور، تودوخه، اوبه، هوا، خاوره او داسې نور. راځو دغه موضوعات که څه هم تاسو ټوله د دې په اړتیاوو چې زموږ په ژوند کې څومره ضروري دي پوهیږي، بیا هم یو څه روښنایي به پر واچو. لومړی راځو د نور ته. لکه څرنګه چې پوهیږي که موږ نباتات په نظر کې ونیسو، نباتات د خپل خوړو چمتو کولو دپاره د ضیایي ترکیب په واسطه هغوی د لمر رڼا انرژي ته ضرورت لري. که چیرې د لمر د رڼا انرژي وجود ونه لري، دوی نشي کولای د ضیایي ترکیب عملیه سرته ورسي. دغسې ډېر نور، موږ وایو چې نور د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ډېر اهمیت لري او یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې راځو تودوخه. تودوخه هم یو د مهمو او اغیزناکو فکټورونو څخه دی، چې تودوخه موږ وایو ځینې موجودات دي چې هغه سړه وینه لرونکي دي. سړه وینه لرونکي چې دي، هغه په تود وخت کې، یعنی کله چې فصل مثال ګرم اوسي، په هغه وختو کې دوی خپل غذا آماده کوي. ښه مثالونه موږ ډېری د میږیانو د هم ورکولی سو، او یا ډېر نور مثالونه هم د دې اړوند لرو چې دوی په توده هوا کې هغوی خپل خواړه آماده کوي، ځان و ژمي ته آماده کوي. کله چې ژمی راسي، دوی څه کوي؟ په ژمني خوب باندې پټیږي، یا هم د هغه خوړو چې دوی په تودو فصل کې آماده کړی او د هغه څخه استفاده باندې خپل ژوند مخته وړي. نو تودوخه چې ده، هغه د ژوندي موجوداتو داخلي او خارجي سیستم د دواړو لپاره ضروري او مهم دی. دغه رقم نور شیانو کې هم او ډېر تعاملات چې دي بې له تودوخې مخته نشي تلای. ورپسې راځو اوبه وایو. اوبه لکه څرنګه چې تاسو ټوله پوهیږئ، د ډېرو مهمو فکټورو یا عواملو څخه دي، چې دغه اوبه چې دی، موږ وایو که چیرې د ژوندي موجوداتو ژوند ته وګورو، بې له اوبو د ژوندي موجوداتو ژوند ناممکن دی. که هغه ماهیان اوسي چې په اوبو ایکوسیستم کې ژوند کوي، یا هم په وچ ایکوسیستم کې ژوند کوي. ورپسې راځو هوا. هوا چې د پاغه کیشه مثال د کاربن ډای اکساید دور کولای شو. کاربن ډای اکساید چې د نباتاتو په واسطه د دوی په ضیایي ترکیب کې ګډون کوي، او ورڅخه اکسیجن تولیدیږي، چې بیا وروسته د دغه اکسیجن چې دا هم خپل اپ د هوا په غازاتو کې راځي، بیا ورڅخه انسانان استفاده کوي. نو هوا هم یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې خاوره راځو. خاوره چې د هغه د ژوندۍ موجوداتو لپاره فزیکي چاپیریال آماده کړی دی، او همدارنګه د دغې خاورې څخه نباتات خپل د ګردشندنې لپاره هم د دې د باد په واسطه چې صورت نیسي، او همدارنګه ورڅخه د خاورې څخه د خاورې د منرالونو او اوبو څخه دوی خپل شکي تغذیه کوي، او په خاوره کې ډېر ژوندي موجودات خپل ځانو ته کورونه هم جوړوي. نو دا هم یو د ډېر مهم عوامل څخه دی. ورپسې راځو بیولوژیکي یا ژوندۍ عوامل. په هغه کې موږ درې ډوله لرو: یو تولیدونکی دی، یو مصرفونکی دی، او یو تجزیه کوونکی دی. تولیدونکی کې چې دی، هغه موږ نباتات شمېرلی سو. نباتات چې دی، هغه د منرالونو په واسطه چې کوم د ریښې څخه یې اخلي، د ریښې په واسطه یې له خاورې څخه اخلي، جذبوي یې، هغه په واسطه خپل ځان ته څه شي کوي؟ خواړه آماده کوي. چې دوی په څه شي کې راځي؟ په تولیدونکو کې راځي. چې نوري انرژي په څه شي باندې اړي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړي. ورپسې راځو مصرفونکي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. مصرفونکي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی چې دي، یا د نباتاتو څخه یا د ډېر کوچنیو موجوداتو څخه په استفاده خپل ځان د پاره غذا آماده کوي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. لومړی مصرفونکي چې دي، هغوی د نباتاتو څخه مستقیم شکل تغذیه کوي. لکه چې مثالونه ورکولای سو، خرسوی یا خرگوش چې موږ ورته وایو، او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات لکه پسونه، غویان، دوی ټوله د نباتاتو څخه مستقیم اغیزه کوي. تغذیه کړي. ورپسې راځو دویم مصرفونکي. دویم مصرفونکي چې دی، دوی د دغه لومړي مصرفونکو څخه چې شي کوي په استفاده ځان ته غذا آماده کوي، لکه ګیدړه. ګیدړه چې د هغه د سوی په خوړو شي کوي ځان تغذیه کوي، یا د نورو ژوندیو موجوداتو. دغه رقم مثال که چیرې زمری یا پړانګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی هم د نورو ژوندیو موجوداتو څخه چې هغه نبات خوړونکي یا لومړي مصرفونکي د غوښې په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. ورپسې هر څه خوړونکي کې چې دی، هغه ژوندي موجودات راځي چې هم د نباتاتو څخه تغذیه کوي او هم د لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي، د ځینو ژوندیو موجوداتو حیواناتو څخه تغذیه کوي. لکه ښه مثال یې موږ د چرګې د هغه ورکول سو، او تر ټولو ښه مثال یې موږ تاسې انسانان چې موږ په هر څه خوړونکي کې راځو، هم د نباتات څخه او هم د حیوانات څخه موږ تغذیه کوو. ورپسې تجزیه کوونکي وایي. تجزیه کوونکي بیا چې دی، هغه موجودات چې سوي انرژي له خوسا شوو عضوي مواد څخه چې شکل استفاده کوي خپل تغذیه کوي. دغه تجزیه کوونکي چې دي، مثال ځینې ژوندي موجودات چې کله مړه سي په خاوره کې ښخ سي، د دوی د کم انرژي چې په دوی کې شته یا د دوی د عضوي موادو څخه استفاده دوی تجزیه کوي، او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي هغه هوا ته بیرته خارجوي، او دغه د نور کم منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي چې وروسته بیرته د نبات پسته د استفادې وړ ګرځي، یا نبات خپل ورڅخه استفاده کوي. چې په دې کې ښه مثال یې موږ بکتریا ورکولی سو، چې بکتریا چې ده هغه خپله په چشکي راځي، په تجزیه کوونکو په ډله کې راځي. اوس راځو د بیولوژیکي عوامل او فزیکي عوامل مو انشاءالله وپېژندل. اوس نو راځو په ایکوسیستم کې د ژوندیو او غیر ژوندیو فکټرونو ترمنځ اړیکه وایي. کوم عوامل چې موږ تاسو وپېژندله، مثال موږ وویل چې نور، رڼا و، اوبه و، خاورې وې، دغه کوم بیولوژیکي عوامل کې چې موږ کوم شیان وپېژندله، دوی چې دي د هغو فزیکي عواملو سره یا غیر ژوندي عواملو د غیر ژوندي موجوداتو سره یو مستقیم تړاو لري، یا هم موږ وایو د دوی ترمنځ یو راکړه ورکړه وجود لري. لکه څنګه چې موږ اوس وویل، نه مثال تولیدونکي څخه لومړي مصرفونکي استفاده کوي، هر څه خوړونکي بیا د دوی څخه استفاده کوي. کله چې دغه ژوندي موجودات په خاوره کې ښخ سي، تجزیه کوونکي راولاړیږي، د دوی بیرته تجزیه کوي، بیرته د دغه ژوندي موجودات څخه کاربن ډای اکساید هوا ته، چې دغه کاربن ډای اکساید په غیر ژوندي موجوداتو کې راتلل، چې هغه هوا ته او منرالونه او نور مواد په خاوره کې جذبوي، چې بیرته خاوره د دې سره چې یو مستقیم تړاو یې پیدا کړي. نو چې د دغو اړیکې موږ څه شو ویل، ایکوسیستم جوړوي. ورپسې راځو غذایی زنځیر وایو. غذایی زنځیر چې دی، لکه څنګه چې دغه کم فزیکي او بیولوژیکي عوامل وپېژندله، په یو مثال کې راولاړیږو دغه غذایی زنځیر څه کوو واضح کوو. موږ وویل چې دوی ټول خپل ترمنځ یو اړیکه لري، یو دوران جوړي. اوس نو کله چې مثال د خبرې موږ یو ژوندی موجود په نظر کې ونیسو، که چیرې زه یو نبات په نظر کې ونیسم، دغه نبات چې دی د خاورې د منرالونو د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده زیه ترکیبه میا سرته رسوي، او د هغه د لارې ځان دپاره او نور ژوندي د موجودات دپاره غذا آماده کوي. وروسته مثال خرګوش یا سوی موږ په نظر کې ونیسو، چې دی زی د دغه نبات د پاڼو څخه په استفاده تغذیه کوي او خپل ځان دپاره غذا آماده کوي. کله چې ځان یې د دې په واسطه تغذیه کوي، وروسته د هغه موږ وایو چې حیوانات نور دویم مصرفونکي، یا هم هر څه خوړونکي راولاړیږي، د دغې لومړي تولیدونکي د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل تغذیه کوي. لکه مثال خبرې ګیدړ. ګیدړه چې د سوی خوري او خپل ځان تغذیه کوي، وروسته چې کله ګیدړه د وخت په تیرېدو، یا هم مثال د خارجي صدماتو، یا خپله عمر یې پوره سي، هغه مړه سي، ګیدړه چې کله مړه سوه په خاوره کې، چې کله شخه سي، د تجزیه کوونکي په واسطه بیرته دغه کم ګیدړه چې ده تجزیه کیږي. کله چې تجزیه سوه، د دې کاربن ډای اکساید هوا ته او ورپاته نور منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي، چې بیرته د نبات استفادې وړ ګرځي، چې دا چې سوی یو ځایی زنځیر یې جوړ. انشاءالله چې په موضوع مسر خلاصه وي. زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې سوالونه لرو. لومړی سوال دی، ایکوسیستم او ایکولوژي څه ته ویل کیږي، او ایکوسیستم په څو ډوله دی؟ دویم سوال، فزیکي عوامل واضح کړي. دریم سوال، غذایي زنځیر د مثال سره شرح کړي. انشاءالله چې په درس کې کوم مشکل ونه لري او سوالونه مو نوٹ کړي اوسه. بل درس پوری شو وخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند به یاست. شراغ لاس اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډېر یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس به د 15 صفې څخه تر 4 صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي. دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راستو موږ وایي طبیعي زیرمې چې شته ویل کېږي. طبیعي زیرمې هغه زیرمو ته ویل کېږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نوي کېدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلي نه نوي کېږي. یو بیا نوي کېدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، دغه رقم د ټول شان چې دي، موږ په چې کې حسابو په نوي کېدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډېر وختونو کې نوي کېږي. نو دا کم نه نوي کېدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډېر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نوي کېدونکي ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولی سو چې دغه نور نه نوي کېدونکي ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو د نوي کېدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسي هیواد افغانستان کې په ډېرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي، هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي، هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کېږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دي، هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کېږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېرېږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي، هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دی چې د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دی دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړ سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کېږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي، د اوبو د ککړتیا لامل کېږي.
نو کوشش باید وسی چې د دوه شیانو څخه مخنیوی وسی. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي. او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کیږي، د سندونه د دې لامل کیږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی شي نبات شو ده وکړي هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایی موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکوي، کمزوره کیږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلې د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد، معلومدار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی شو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه به په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو همدارنګه د نورو کارو دپاره استفاده کول. مګر اوس چې دی ډېر شمېر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پر د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي، نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي، چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی، چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کیدلی سي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل انرژي په دوه ډوله ده، نیوي کیدونکې او نه نیوي کیدونکې، چې نن ورځ موږ 80% د نه نیوي کیدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کیدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کیدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کېدونکي، ځکه چې دوی چې د چاپیریال دپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندي موجودات د کتلې ټاکل د څه په نامه سره یادیږي؟ د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې د دې انرژي چې د په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډیر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوسئ په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمل انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یخو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ سرته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کیږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال تود هوا اوسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ شکو وسخه استفاده کوو. نو د دوغو دپاره باید موږ د ډیرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلیي، مثال اوبه چټلیي، د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عیني حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده، د هغوی وده همدارنګه ډېر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې د ځنګلونو چې دي ډېره ګټه لري، د چاپیریال د پاکوالي دپاره، د هوا د پاکوالي دپاره. چې نن ورځ د درختو ډېر ریبل یا مثال د درختې چې ډېر اره کېږي له منځه ځي، دا د چې د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو دپاره د مطلب اغونه چې لرګي اخلو بېرته باید اغونه درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابع د ساتنې دپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو، تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاتې اوسي او له منځه ولاړ نه سي، پای ته ونه رسیږي. چې هغه مثال د خبرې کوم نه نیوي کېدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کېدونکي زیرمو څخه استفاده ډېره سي، مثال د باد، لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کمه سي، همدارنګه د کرنې د افتونو ضد درمل باید کم سي، د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ کرسی او باید همیشه نیوی نیالگی کشنول سی. دا واز موږ او ساس دنن روزی موضوع پا دی هیله چی زکری موسی. موږ آخری برخی دا پشتون و برخی دا دری پشتونی لرو لومری انرژی بیان کری او وواز چی پا چو دوله دا. دویم دا بیوم کتلا سخه مطلب سشیدی وازه اکری. او دریم سوال د طبي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شي ده؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
شراغ لاسته نه هم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ راځم او تاسو په یو ډېر پیچلي موضوع باندې خبرې کوو. پیچلي سیستم دی، خو موضوع یې ډېره واضح ده چې زموږ ستاسو درس به د 55 صفې څخه تر 65 صفې پورې دوام وکړي. راسوس موشته نن ورځی موضوع د عصبي سیستم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ په بدن کې چې ټول کوم حرکات اجرا کیږي، که هغه ارادي اوسي او که غیر ارادي اوسي، هغه ټول د عصبي سیستم د نیورونونو یا هم عصبي پیغامونو له امله رامنځته کیږي. که چیرې موږ مثال دغه کم حرکتونه چې دا اجرا کو، که زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي، موږ نسو کولی چې دغه حرکتونه اجرا کړو. نو عصبي سیستم چې دی، لکه څرنګه چې معلومیږي تاسو ته، یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې همدارنګه زموږ حرکات دا ټول سیستم نور پات سیستمونه چکی کنټرولي. او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز، شوکي نخاع او عصب چې دی شامل دی. او دا سیستم چې دی، موږ وایو چې زموږ د بدن شي یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم دغه ټوله کوم پروسې چې دي، هغه ټوله چې کوي کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی، هغه نیورون دی چې په تیرو لوستونو کې هم موږ یوارې د دې یادوري کړې وه. راځو د نیورون جوړښت پېژنو. نیورون چې دی، هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري، او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته هم لري. چې هسته چې دی، هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري. راځو موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې هغه په واضح ډول سره وایو. لومړی چې دی، حجروي جسم دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسېدلي اوسي، په دغه ځای کې چې کېږي تعبیر کېږي، چې موږ وایو په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري. ورپسې دندرایتونه دي. دندرایتونه چې دي، دا د درختي په شان شاخلې ته ورته جوړښتونه لري، جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشأ اخلي، او کوم پیغامونه چې دي، مثال د کوم غړو څخه خلاص راوړي، کوم نیورونونه چې دي ته پیغامونه رسولي، نورو دا دغه لارې دي هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدوي تر څو هلته تعبیر شي. ورپسې د اکسون برخه ده. د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی، خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږد جوړښت دی، چې په دې کې چې دی، دا کوم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسي، هغه د دې اوږد جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسېږي تر څو هغه اصلي برخې ته ځان ورسېږي. او موږ چې وایو د دې د کوم د اکسون د تر ډېره برخه چې ده، هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پردې په واسطه چې سوی ده، پوښل سوی ده. ورپسې راځو د نیورون جوړښت. نیورون چې دی، هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، نیورونونه چې دی مختلف جوړښتونه لري. یو دغه کوم مشخص شیان چې دی، سایتوپلازم او هسته، دا پکې کې مشخص دی او جوړښت دی پکې کې مشخص دی، یعنی په ټولو کې وجود لري. نور دی چې دی، د شکل له مخې یو د بل سره توپیر لري، چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي، چې یو حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپل مشخصه دنده سرته رسي. حسي نیورونونه چې دی، لکه څنګه چې د نامس معلومیږي، دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي او نخاع ته لېږدوي. او د نخاع څخه دغه رقم و مغز ته لېږدول کېږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي، هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته، هغه تر غړو پورې رسي. یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي، هغه چې کله تعبیر کړل سي، د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونه په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شکي رسي. ورپسې ارتباطي نیورونونه دي. ارتباطي نیورونونه چې دي، هغه د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ شکي اړیکه ټینګوي. کله چې دي پیغامونه لېږدوي، په دغه وخت کې د دوی دواړو ترمنځ شي لېږدوي ټینګوي اړیکه ټینګوي. ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته.
یو بل اړین موضوع چې سیناپس لري موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو ترمنځ څه کېږي وجود لري او دا هغه ځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره څه کېږي اړیکه نیسي. سیناپس چې دی د سیناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه څه کېږي انتقالیږي. چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو ترمنځ وجود لري هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه برخه چې دی د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشه کوي چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته څه کېږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه بل نیورون ته لیږدول کېږي. ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم. موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونو څخه دی او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو یې ویشو چې یو یې محیطي اعصاب دی او یو هم مرکزي اعصاب دی. چې محیطي اعصاب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو دا محیطونو کې قرار لري او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی هغه مغز او شوکي نخاع راځي. یعنی دوی په مرکزي یا هم سینټرل سیستم کې موږ حسابو نرو سیستم کې حسابو او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې زموږ نور پاته د بدن ټوله سیستمونه چې دي کوم عصبي برخې چې ورغلي دي عصبي رشتې چې ورغلي دي هغه به د څه په نامه سیدیږي د محیطي عصبي سیستم په نامه سیدیږي. او خپل عصب چې دي هغه موږ وایي د اکسون او دنجرایټونو چې ده مجموعات. اوس نو راځو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې وه هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مرکزی عصبی سیستم ته. په مرکزی عصبی سیستم کې موږ تاسو وایو چې مغز او شوکي نخاع شامل ده چې د مغز د مرکزی عصبی سیستم اصلي برخه ده چې موږ وایو په ټول د بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولیږي. او د انسان عصبی سیستم چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغیر د دوی ترمنځ راولي. راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی دوی په تفصیل سره څه کوي پیژنو. مغز چې دی هغه موږ تاسو په انګلیسي کې چې برین ورته وایو د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلی برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی. تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت دا ټول څه کوي د مغز په واسطه کنټرولیږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه شوی دی جوړ شوی دی او د هغه لارې د بدن نورو برخو سره څه کوي اړیکه نیسي. د مغز ځانګړتیاو ته راځو. مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري او لکه څنګه چې موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپړې په واسطه جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کیږي تر څو صدمه ورته ورسیږي. او مغز چې دی شاوخوا 6.8 میلیارد نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لیږدولو کې مهم رول لري. او لکه څنګه چې تاسو ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسئ چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایو د انسانانو د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیا او فزیکي فعالیتونو کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې د ټول بدن لپاره حیاتي ده او هر ډول زیان یا ناروغي چې د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولای شي. اوس نو راځو موږ وایو مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی، دوه برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسو وایو چې په د خپل د مغز تر ټولو لوی برخه ده چې ډېرې لوړې ژورې پکښې کېږي. چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل شوی دی او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي. او موږ وایو چې د دې کوم موږ وویل چې دا په دوو نیمه کرو باندې ویشل شوی دی چې کیڼه نیمه یا چپه نیمه کره چې دا هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیات لپاره مسؤله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤله ده. او بل موږ وایو لی د مف چې دی د دې کوم رسته نیمه کوره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه څه شي کېږي د دې هغه حسي پیغامونه چې دي د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي او چپه نیمه کوره چې ده هغه زموږ د بدن رسته زموږ د بدن رسته برخې کوم حسي پیغامونه چې دي هغه څه شي کوي کنټرولي ورپسې راځو د موږ په هایپو تلاموس او تلاموس پیژنو تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یوه اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکیني مغز کې موقعیت لري او موږ وایو دی چې دی تر هایپو تلاموس پورته موقعیت لري او تر لوی دماغ کښته موقعیت لري لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیت لري چې مهمې دندې سرته رسوي د مثال په ډول موږ وایو چې حسي معلوماتو پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولیږي د حرکت فعالیتونه دي یا حرکي فعالیتونه چې د هغه د دې په واسطه تنظیمیږي د احساساتو او هوښیاري کنټرول دی همدارنګه د سیګنالونو لیږد هم د دغه مرکز په اړه باندې څه کېږي مربوط یعنې په هایپوتلاموس باندې په تلاموس باندې مربوط کېږي او تلاموس چې دی موږ وایو ډېر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده که تلاموس زیانمن سي دا کولی سي چې د احساسات حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې څه راوړي ستونزې رامنځته کړي چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج بې حسي یا هم د هوښیارۍ د کمزورتیا لامل کېدلی سي ورپسې هایپوتلاموس وایو هایپوتلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس لاندې قرار لري او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکیني مغز کې موږ وویل چې تر څه شي لاندې تر تلاموس لاندې موقعیت لري او موږ وایو هایپوتلاموس چې دی هغه ډېرې دندې سرته رسوي مثال د بدن تودوخ کنټرول یعنې ډېر حیاتي عملیې سرته رسوي همدارنګه د هورمونو تولید دی او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړه دي د خوب او ویښتان د مثال د ویښتانو شوالی دا ټول چې دي څه دي زموږ خوب او ویښېدل دا هم د دې په غاړه دي احساسات کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو هغه ټول د دې په غاړه دي د وینې فشار او د زړه ضربان ټول د څه کوي تنظیمي نو د دې څخه معلومیږي هایپوتلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري ورپسې راځو کوچنی دماغ پیژنو ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه توازن او همغږي څه کوي کنټرولي دې ته که چیرې زیان ورسیږي زموږ کوم حرکت چې موږ ژکو یعنې کېدلی سي زموږ د فالج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ د دماغ په ورستنۍ برخه کې د مغز د لوی برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی د مغز 10% وزن جوړوي او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري موږ وایو دی چې ډېر دندې سرته رسوي لکه مثال د حرکتونو همغږي ده د توازن او دریز کنټرول دی د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده که چیرې دې ته زیان موږ ویل ورسیږي چې زموږ د بدن کم توازن چې دی هغه موږ څه شي کوله لاس ورکو همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسی ورپسې راځو د مغز ساقه چې د هغه موږ وایو چې په سپاینل کورټ کې ترمنځ قرار لري او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس څه شي کوي کنټرولي چې تر کوچني دماغ لاندینۍ برخه کې قرار لري او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره یادیږي د مغز ټولو کښته برخه کې قرار لري او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه شي کېږي کنټرولیږي ورپسې راځو شوکي نخا چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي چې موږ وویل د زموږ د سپاینل کورډ په برخو کې قرار لري چې شوکي نخا چې د هغه موږ وایو دا کوم سیګنالونه چې دی هغه تر مغز پورې څه کوي لیږدوي چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولیږي او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دی ډېر اهمیت لري مثال په یو اساسي جز دی او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي چې موږ وایو خپل شوکي نخا چې د هغه دوه ډوله پکې وجود لري چې یو بطني دی او بل څه دی دي حصے دي چې دوی هر یو مختلف دندر سر ترسي ورپسې محیطي اعصاب وایو چې محیطي اعصاب چې دی هغه یو دیش جوړې نه ښا او دولس جوړې مغزي اعصاب پکې شامل دي چې خپل په دوه ډول دي ارادي اعصاب او غیر ارادي اعصاب چې ارادي چې دي زموږ په کنټرول کې او غیر ارادي زموږ کنټرول کې نه او موږ وایو مثال د پراسبي سیستم د روج دي کېدو غیر چې دي مثال کچیر الکول کوم کسان وي شي هغه د دې د سیستم د خرابېدو لامل کېږي یعنی د ساينس په منځ کې چې کوم کیمیاوي مواد دي د هغوی د خرابېدو لامل کېږي دا زموږ نن موضوع اخري برخه کې راځو موږ او تاسو درې پوښتنې لرو دا درې پوښتنې تاسو د ځان سره ځواب کړئ لومړی سوال د ساينس کلمه د څه شي نمایندګي کوي دویم سوال د لوی دماغ اساسي دندې کومې دي دریم سوال عصب د څه شي مجموعه ته وایي او ارادي او غیر ارادي عصب څخه مطلب څه شي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بس شرح لاسته لسم ټولګي ونه هم لوسته نن راځو د تیر لوست په ادامه د دې پاتې برخه زده کوو په تیر لوست کې موږ او تاسو جنټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړی چې جنټیک چې دی هغه د والدینو څخه او د هغوی بل نسل ته د ارثي خواص د لېږد څخه باس کوي او په موږ کې کوم خصوصیات ټول معلومیږي هغه د والدینو څخه مشتره پاتې دي او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مندل تجربې وی لومړی تجربه او دویمه تجربه مو ویل او هغه مذاکره نن ورځ راځو د جنټیک پات برخه نور موضوعات هم وایي زموږ درس به د تشپېتمې صفحې څخه تر دوهمې صفحې پورې دوام وکړي لومړی موضوع چې د هغه وراثت او صفتونه دي لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې په تیر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې په وراثت او صفتونو کې چې و مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله چې ټول موږ د کوم مثال خواص چې لږدول کېږي یا د کوم نبات چې د پراغه باندې تجربې وکړل دې پایله ته ورسېدی چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري مثال د خبرې هغه دغه کوم رنګ چې په نظر کې نیولی و هغه رنگ به د سپین او ارغوانی د یو ځای کې دوه څخه لاس راغلی چې دوه صفتونه د رنگونه و چې ارغوانی او سپین و او ځانګړتیا یې یوازې رنگ د په نظر کې نیوي یا هم د دوی هغه ګونځیوالی و چې تخمه په نظر کې د دوی ګونځیوالی او صفوالی په نظر کې نیوي چې هغه صفتونه او یوازې ځانګړتیا و موږ وایو لکه څنګه چې مندل دا خبره وکړله او د پایل ته ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصه د مور او یو هم د پلار څخه و نوی نسل ته ورکول کیږي چې هغه د جین په واسطه دغه کوم خواص چې دی استي دغه ارث چې اخیستل کیږي د جین په نامه سره یادیږي چې جینونه چې دی هغه یو د پلار څخه او یو د مور څخه و بل نسل ته ورکول کیږي چې جوړه جینونه چې بي هغه د علیل په نامه سره یادیږي علیلونه چې دی هغه د دوو متبادل مثال یو صفت په دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دی او علیلونه هم مثال د هر قد د پاره جلا علیل دی د ورشتان د رنگ د پاره جلا علیل دی یعنی د ټول خواص چې د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي د هغه جینونه هم مشخص دي او علیلونه هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کیږي چې په دې کې ځینی غالب او ځینی مغلوب پاتې کیږي مثال د خبرې کچیر موږ لوړ قد والدین په نظر کې ونیسو دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې ونیسو مثال پلار جګ ووسي او مور قد یې ټیټ ووسي د دوی کم نسل چې مثال منځ راځي هغه چې دی اول نسل یې لکه څنګه چې وویل کچیر دوی خالص جینونه کم جینونه چې و خالص و په هغه صورت کې د دوی ټول نسل لوړ قد والا راځي او کچیر خالص نه و بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایو چې د دوی دریب یو پر درې دغه تناسب به واخلي نسبت به واخلي یعنی یو دانه به پکې ټیټ قد او درې نور به لوړ قد ولري او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کم د دې کم نسل چې لاس راځي هغه به منځني قد ولري یعنی نه به لوړ قد نه به ټیټ قد خو مندل دغه نظریه چې د دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به اوسي دا نظریه مکمله
رد کرنه. بل رازو جینوتایپ او فینوتایپ پیژنو. فینوتایپ چه دی کم خواست چه شکاره کیجی فیزیکی دا و ظاهری بانه چه ده اغا دا فینوتایپ پا نمسره یدیجه. او کم چه مشت جینون را شکاره کیجی هغا دا جینوتایپ پا نمسره یدیجه. مثال دا خبری که چیره زه دا گل سپینوالی پا نظر که منیسه ما دا سپین گل چه دی هغا مش پا کچنی پی پی او یا مثال ارغوانی رنگ چه دی هغا پا غچ پی پی او سپین رنگ چه دی هغا پا کچنی پی پی سرشنگم. اوس که چیره اغا کم نسل چه لاس رزی اغا ارغوانی رنگ لری دا رنگ چه شکاره کیجی اغا غالب چه بی هغا دا فینوتایپ پا نمسره یدیجه. که ارغوانی رنگ ولری هغا با مثال غط پی او کچنی پی وسی یا با هم دوار غط پی گانی وسی چه اغا بیده چه سپا نمسره دیجه جینوتایپ. یه که چه سپین رنگ ولری پا اغا که با دوی کچنی پی گانی را غلی وسی چه هغا بی مش دا چه پا نمسره یدو جینوتایپ. یعنی کم چه مش تا جینون رشی یعنی داخلی جنیتیکی جوڑشتی مش تا رشی هغا دا جینوتایپ پا نمسره او کم چه ظاهری بنا رشی هغا دا فینوتایپ پا نمسره یدو. ورپس رازو دو نور مطلبونه چه دا هوموزایگوس او هیدروزایگوس دی. هغا پیژن هوموزایگوس چه دی هغا مشت خالص خاصیت رشی. مثال کم چه جواندی موجودات چه صفتی چیوسه خالص ووسه هغا دا هوموزایگوس پا نمسره دیجه. او کم چه علیلون فرق ولری یعنی نخالص ووسه هغا دا هیدروزایگوس پا نمسره دیجه. دا مثال پا دول که چیری موج غط دوی تیگانی ووسه چه هغا غالب ووسه ارغوانی رنگ پا نظر که ونیسو چه غط تیگانی ووسه هغا هوموزایگوس دی. یا کم چه سپین خالص رنگ ووسه یعنی دوی کچنی تیتی گانی ووسه هغا هم پا هوموزایگوس که رزه. زکا چه دوی علیل چیشی دی یو دول دی خالص دی. او که چیری مثال غط تی او کچنی تی پکشی که راغلی ووسه یعنی یو خاصیتی پکشی شکره و یو پکشی مغلوب پاته سوی ووسه هغا بده هیدروزایگوس پا نمسره دیجی یا هم نخالص. پس رازو د مندل فرضیه وای. مندل چی وو هغه چې کله کوم تجربه سره تور سوالی هغه په پای د خپل تجربه په پایله کې فرضیه وړاندې کړله. چې نوموړي نظریې چې دي فرضیې چې دي هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کېږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه دا وه چې جینونه چې دي هغه مثال ځانګړي خاصیتونه یو ځانګړي خاصیت دي او په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري. چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې وو د ګل رنگ د دوو علیلونو سپین او ارغواني څخه رامنځته کېدی. درېیمه فرضیه دا وه چې موږ وایو کله چې متفاوت علیلونه سره یو ځای کېږي د موږ وایو په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مقابل ډول ښکاره کېږي او بل یې علیل د لید وړ نه وي. مثال په دوی کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي په دوو خاصیتونو کې چې کوم علیل څه کوي د یو نسل څخه بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه دا وه چې مندل چې وو هغه په دې عقیده وو چې جینونه چې دي هغه ګمیټونو ته انتقالیږي او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي یعنی د بل جین پر ځای باندې نورځي. هر یو خاصیت خپل ځان ته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشانګو رنگ چې وو جوړه جینونه چې وو هغه خپل ځان ته وو او قد چې وو هغه به خپل ځان ته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنگ پر جینونه باندې نورځي او د رنگ جینونه د قد پر جینونه باندې اغیزه نه اچي. ورپسې رازو د پونیت مربع وایو. په 1915 کال کې د رینالد پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وښودله چې د هغه په افتخار دغه کم طریقه چې وه د پونیټ په نامه سره یاد سول هغه یو چوکاټ جوړ کړي او کم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې وه هغه یې په دغسې ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې وو سپین رنګ دغه و ګل و او بل هم ارغواني رنګ و چې سپین رنګ پکشی کی پټ او ارغوانی رنگ و پکشی کی غالب و چې په دې سره د دغه کم چوکاټ چې جوړ کړی و په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنګ ورکړی او په دې برخه کې غالب ارغوانی رنگ ورکړی. څلور خانی ورکړی دا چوکاټونو ته او سپین رنگ چې په کوچنی پی سره او ارغوانی رنگ په غټ پی سره شدلی و چې په هر خانه کې یو د سپین او یو هم د ارغوانی رنگ د ورسره یوځای کېدی چې کم نسل لمسه کېدی ټول چې و غټ پی کوچنی پی غټ پی چې هغه غټ پی پر چی وو غالب وو او رنګ یې ارغواني رالی چې دا طریقه چې ده ډېر کارونه چې کړل ورته آسان کرد. ورپسې راځو د تزویج ازموینه. ډېری وخت داسې مخامخ کېدل چې مثال ځینې شیان وه چې دوی به د هغه په کوم خاصیت چې وه نه به پوهېدل چې دا خالص دي او که ناخالص دي. مثال هغه بیا داسې کوله چې هغه نوموړي یو نبات و که چېرې هغه لوړ قد درلودی دوی په دې نه پوهېدل چې دا اوس خالص دی او که ناخالص دی. نو دغه د دې د معلومول دپاره دغه غټ قد د معلومول دپاره د لنډ قد لرونکي نبات سره تزویج کول. که چیرې بل نسل یې ټوله چې وه غټ قد لرونکي وه نو په دې سره پوهېدی چې هغه چې دی خالص دی، او که چیرې په هغه کې درې لوی قد لرونکي او یو هم چې وی کوچنی قد په دې سره پوهېدی چې هغه چې دی ناخالص دی. چې دا طریقه د دوی سره مرسته کوله چې د تزویج ازموینه وکړي او په دې باندې پوه شي چې آیا دا نبات خالص دی او که ناخالص دی. ورپسې راځو د وراثت احتمال او احتمالات وایو.